د رادیو دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه کې وړاندې واوري چې افغانستان له پاکستانه د یو کسته ورسپارلو غوښتنه کړې. په غزنی کې مو د انتخاباتو په ارتباط د پرلت کوونکو له غوښتنو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه رسوان مراد اوروي.
په شمال کې 209 شاهین قول اردو وایي د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پروګرام جوړ شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو مهمو مسئلو خبرې کړې دي، او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ځان وژونکي حملې د دې هېواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وشل. پوره خبرونه واورئ. د 209 شاهین قول اردو وایي د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅې دوام لري. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د وضعیت په ښه کېدو سره به افغان کمانډوز واکونه د کوهستان ولسوالۍ مرکز ته ورسیږي. دی وایي په کوهستان ولسوالۍ کې دوا خوالی ته منتظر یو. انشاءالله همدا چې کمانډو او ملي اردو هلته ورسیږي، ډاډه یو چې طالبان د هغوی د مقابلې نلری او کوهستان ولسوالی به بیرته ونیسو. د شاهین قول اردو ویان ویل د بدخشان کوهستان ولسوالی په دې ورسیو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ و او تیره شپه د وسلوالو لاس ته پرېوته. د ننګرهار ولایت مقاماتو تیره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال او د افغانستان بانک دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته د ملک شوبله وروسته تر هغې واوخته چې هغوی د افغانستان بانک دوه کارکوونکي مړه او یو بل ټپي کړ.
تیره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې په تورخم کې د افغانستان بانک د څانګې دوه کارکوونکي شهیدان شوي دي، یو بل ټپي شوی دی. د امنیتي ځواکونو په زوابیه فلعمل کې بیا شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د تېرې شپې د جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دوه اړخیزو پوځي مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په دې اړه په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې د افغان پوځ یو پلاوی چې مشري جنرال امام نظر کوله د پنجشنبې په ورځ د کوټې ته سفر وکړ، او دغلته د پاکستان پوځ له ځایي مشر جنرال عاصم سلیم باجوا سره په یو لړ مهم مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو امنیتي اندېښنو او د ډیورن پر کرخه په امنیتي میکانیزم او تنظیم تفصیلي خبرې وکړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون یوې ځان وژونکې حمله د دې هېواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلي دي. د پنجاب د پولیسو یو افسر محمد سلیم وویل په دې برید کې چې پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي وکړ، ګڼ شمېر کسان ژوبل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پنجاب ایالت د روسي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. راپورونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال مفتشان به په یو بې سابقه اقدام کې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو څېړنې وکړي. دا ډله کار کوي څو د هغو ادعاو سپیناوی وشي چې ویل کیږي دغلته په تېره میاشت کې د سوریې حکومتي ځواکونو په یو برید کې کیمیاوي وسله کارولې ده. د کیمیاوي وسلو د ممنوعیت د سازمان مشر احمد اوز میچو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د دې سازمان حقیقت موندونکې ډلې لا د مخه د سلو په شاوخوا کې چاپیریالي نمونې تورې کړې دي. د ډلې د پیښې سیمې ته د اپریل د 28 نېټې راهیسې د لاسرسي اجازه ترلاسه کړې ده. د سوریې د دوما ښار ته وروسته له هغې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د څېړونکو دا ډله واستول شوه چې د اپریل په 1 نېټه په دوما کې د یو برید د قربانیانو خپرو شوو تصویرونو نړۍ وبوږنوله. ویل کیږي چې په دې برید کې د ولسي خلکو پر وړاندې کیمیاوي وژونکی ګاز استعمال شوی دی. له دې پیښې وروسته متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیا د سوریې په هغو نظامي تاسیساتو، پوځي اډو، د راکټونو او هوایي برید وکړ چې ویل کېدل کیمیاوي وسلې پکې ساتل کیږي. او په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو ښارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی یو شمېر پلویان نیولی دي. الکسی ناوالنی سبا ته په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد چې راتلونکې دوشنبه په رسمي ډول بله ریاستي دوره پیلوي د پراخو لاریونونو او اعتراضونو غوښتنه کړې ده. د ناوالنی پلویانو سبا ته د زموږ پاچا نه دی تر شعار لاندې اعتراضونه تنظیم کړي دي. پولیسو په سات پیټرسبورګ، کیمیروف، تومبوف، رایزان او نور خارونو کې د ناوالنی پلویان توقیف کړي. امنیتي ارګانونو ویلي دي چې نیول شوي کسان د عامه غونډو د جوړولو لپاره له وضع شوو مقرراتو سرغړونه کړې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل له اسلام آباد د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. په غزنی کې مو د پرلتوالو حال اخیسته.
موږ وایو انتخابات حوزه وشي، د انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. له مرکز نه د یو باصلاحیته هیئت غوښتونکي چې غزنی ته راشي.
د اقتصاد په ډګر کې له کندوز څخه خبر لرو.
زه خپله استاد یم، غوړ په حکومت ماشین هم جوړولی شم. زمونږ پروشاد هم ډېر ښه دي، هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. خو دغه نن هم دا دی شل بېلره غوړ لاړل.
دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې څه دي.
هر څوک چې ژورنالستان ته نښه کوي، له دې ټولنې او له دې ولس او له دې خلکو سره ظلم کوي.
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه لرو، او که چیرته تر پنځو بجو را سره وي یو شمیر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلوماټ د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. د دغه وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري او بخشي اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاپوي پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له پاکستان سره د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله خان سره په ورسته ناسته کې هم غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلوماټ زکی عبدو قاتل باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د ښاغلي احمدي په وینا پاکستان په دې برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده.
ما داریم گپ میزنیم روی تبادل زندانیان.
موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زندانیانو په تبادله خبرې کوو، او تر ټولو مهمه مسله افغانستان ته د افغان ډیپلوماټ زکی عبدو قاتل سپارل دي. نوموړي وویل د ښاغلي عبدو قاتل حیات الله نومیږي، افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د ساتونکي په توګه کار کوي چې اوسمهال د پاکستان په بند کې دی. زکی عبدو په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ دریم سکرټر و چې تیر 2018 میلادي کال کې ووژل شو. هغه د ولسي جرګې د غړي محمد عبدو ورور دی. که څه هم تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله د زکی عبدو له کورنۍ سره په یوه ناسته کې ویلي چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د هیواد د خاورې برخه ده، او په همدې اساس د قاتل د انتقال لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته، خو لا هم لیدل کېږي چې د قضیه په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان د قانون او نړیوالو جرمونو په مطابق باید د ښاغلي عبدو قاتل مجازات شي، کنه نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. افغان کارپو انتظار خادم په دې اړه وویل
ولې کله چې دلته د افغانستان د ډیپلوماټ د وژلو او دلته د ډیپلوماسۍ د اصولو په بنیاد باندې د یو ډیپلوماټ د حقوق مسله مطرح کیږي، پاکستان باید په ټول سلامت باندې او په ټول ایمانداری باندې د افغانستان حکومت ته دا واضح کړي او دا په ثبوت باندې ورسوي چې مجرم په سزا رسیدلی او هغه قانون مطابق دي په پاکستان کې تطبیق کیږي باید دا عملي شي.
د نوموړي په وینا د ښاغلي عبدو د وژنې په اړه بیلابیل شکونه موجود دي، او له همدې امله پاکستان تر اوسه حاضر نه دی چې د نوموړي قاتل مجازات کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تور پرې پورې شوی دی چې یو افغان ډیپلوماټ د کراچۍ په ښار کې وژلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي پاکستان باید افغانستان ته د زکی عبدو قاتل وسپاري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي صاپي د ولسي جرګې له نائب منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیوال قوانین د هیوادونو ترمنځ زندانیانو د تبادلې په اړه څه حکم کوي.
د اخیرا دغه غوښتله چې نن زمون حکومت او دولت دي چې زمون د یو وګړی یو افغان سبا قاتل حکومت وسپاره شي. دا زمون قانوني او حقوقي او شرعي حق دی چې مونږ دا غوښتنه باید وکړو، او پاکستان حکومت هم مکلفیت لري چې د نړیوال قانون پر اساس دوی دغه مثبت جواب وایي زمونږ غوښتنې ته، او دغه قاتل افغانستان حکومت ته وسپاري.
بلې، که دا کار وشي څومره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو به څومره مثبتې اغېزې وکړي؟
چېرې دغه کار ترسره شي، پاکستان دا خبر ومني او دا قاتل افغانستان حکومت په لاس ورکړي، نو فکر کوم دا مثبت تاثیر لري زمونږ په روابطو باندې او زمونږ د آینده او په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر ولري، چې مونږ کولای شو په آینده کې کومه پیښې چې دغسې او دغسې نور ناندرې چې پیښېږي زمونږ د دوو ملکونو په منځ، نو دا تاثیر ولري او مونږ یو بل سره په همکارۍ په همغږۍ خپل مشکلات حل کړو.
که چیرې پاکستان افغانستان ته دغه قتل ونه سپاري، دا به یو ډول سرغړونه نه وي؟
احیانا دغه مسله ورته ځواب پیدا نه شي چې حکومت دې نه ممانعت وکړي د پاکستان دغه قاتل ونه سپاري زموږ حکومت ته، نو دا فکر کوم اول تخطي او سرغړونه ده د افغانستان او د پاکستان کوم توافقنامه یا موافقتنامه چې موجوده ده، او همچنان د نړیوالې په سطح کوم قنوانستون چې موجوده ده چې که چیرې د یو حکومت محکوم یا مظلوم په ملک بل ملک کې اوسېږي، او حکومت اولنی حکومت یا دولت حق لري چې دغه راوغواړي او غد عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. نو که دا کار ونه شي فکر کوم دا بیا منفي اغېز لري، اول داسې تخطي دی د پاکستان د حکومت دخوانه، بل داسې د آینده په روابطو باندې بعد تشکیل ولي که چیرې دغسې پیښې د پاکستان زمونږ نه غوښتنه وکړي زمونږ د حکومت نه، فکر وکړم په هغه صورت کې زمونږ د افغانستان حکومت حتما مثل عمل کوي، دوی نو منفي ځواب ورکوي، نو دا بیا یو بله جنجال یو مشکل دو ملکونه او حکومتونو په منځ پیدا. حکومت د افغانستان دا حق لري چې په حقوقو بشر د نړیوالو قنوانستون او ملل متحد او حتی شورای امنیت دغه شکایت ولاندې کړي، او هغوی ته په جریان کې کړي او هغوی په جریان کې واچوي، او ضمناً لاهه محکمې ته چې نړیواله محکمه ده هغه ته مونږ کولی شو شکایت وکړو.
د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمیر استازي او خبریالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبریالانو د ځاني خوندیتوب، پر وخت د معلوماتو ترلاسه کول او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. د دوشنبې پروس په افغانستان کې لس خبریالان ووشل شول چې درې فرشته محرم دورانی، عبادالله هنانزی او سباون کاکړ د ازادي راډیو. نجیب الله الوخیل د سویل ختیځو ولایتونو د خبریالانو ستونزې په دې راپور کې راسره شریک کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې تېره اونۍ په څو جلا پېښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو اوولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هېواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځو خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنې امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. په دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرې کړی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل نور امرو لاستانک زی هم ده ور تستونزو او گواخونو خبره کوی.
من تیر کال دوی رسنه مدیر مسئول قضی نسید للاس ور کرد دیگه ده شهادت سر متصل و رسنه پروگر که شفال رسنه و دیر لسکاله فعالیت کوی اگر رسنه ترد کی گی دیده ترسنگ رسنه و تا جورنالیستان و تا بلابیل گواخونه دی بلبلو ارخونو نمتوجی دی و زمانگ وقتنه دولت سخداده چی در رسنه و جورنالیستان و مسئولیت تا و دیدوی خوندی توب تا جدی پاملر نوکدی.
پخوز که آزاد خبریال رفیع الله زیار معلومات تا دلسرسی پا برخه که دستون زیاده و نکوی اوائی چی؟
پا وقت مکتا معلومات نرا کول دی مثلا امنیتی زوکونه چی کما لستراوره نلری نو پا تب سی بیا زنگونه وی راغواری دی او که چی رکوما پیخه کیگی یو در توای جزما مسئولیت نده بلوای جزما مسئولیت نده.
په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو او هدفی وژنو چې یو شمیر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوه ده. د زیاتوی افغان حکومت قانونی مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا محال دا سوال ختیز ولایتونو څخه یواز پخوز که سلور سیمیز تلویزیونونه نه سیمیز راڈیوگانی اوزین محالنه چاپی رسنه خبروانی لری.
پا راپور که مواردل چه در افغانستان پا سوال ختیز که خبریالان دا مسئولیت ستونزه لری. دا خبریالانو دا خوندی توب لپاره باید سوشی. خبریال او لیکوال صدیق الله بدر آزادی راډیو ته وویل.
دا خبریالانو دا خوندی توب لپاره نه یوازې دا چې حکومت مسئولیت لري بلکې د رسنیو کومي ادارې چې دي او د رسنیو څخه د دفاع کمیټې چې دي دوی ټول مسئولیت لري چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. متاسفانه نه په خپله رسنیو او نه حکومت په دې برخه کې توجه کړې ده. وروستیو پیښو ته که موږ وګورو په کار دا و چې حکومت د خبریالانو لپاره تر پیښې وروسته یو خوندي ځای ټاکلی وای تر څو خبریالان هماغه خوندي ځای کې وای او خپل رپورټونه یې ورکړي وای. په دې سربیره په کار دا و چې رسنۍ چې دي دوی باید هغه زری جامې چې دي هغه د خوندیتوب جامې چې دي ژورنالیستانو لپاره باید ولري کله چې دوی ساحې ته ځي او د جګړې ساحې ته ځي دغه جامې باید دوی په تن وي. متاسفانه په وروستۍ پیښه کې زموږ ژورنالیستانو دغسې وسایل له ځان سره نه لرل او له همدې کبله و چې تلفات هم په دې پیښه کې خورا زیات وو. له دې سربیره چې وروسته خواشیني څرګنده نه شي وروسته افسوس څرګند نه شي د حکومت لپاره په کار دا ده چې دوی د ژورنالیستانو لپاره یو وړ کارتونه چمتو کړي چې دوی وکولی شي د همغه کارتونو له مخې خبریالان د پیښې ځایونو ته پرېږدي او لکه څنګه چې اوس حکومت وایي چې یو کس د ژورنالیست له لباس او وسایلو څخه په استفادې د ژورنالیستانو د راټولېدو ځای ته راننوتی و. که چېرته حکومت دغسې یو کار کړی وای نو موږ به د دغسې یوې پیښې شاهدان نه وای. زه له همدې کبله وایم چې نه حکومت او نه هم رسنۍ او نه هم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې برخه کې توجه کړې ده. د ژورنالیستانو ژوند خورا مهم دی. ژورنالیستان هم د دې ټولنې عام وګړي دي او هر څوک چې ژورنالیستان په نښه کوي له دې ټولنې او له دې ولس او له دې خلکو سره ظلم کوي.
لیکوال او خبریال صدیق الله بدر د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سنلولو خو اوس بیا هم د خبریالانو موضوع پسې تعقیبوو خو دا ځل په نړیواله سطحه. د نړۍ یو شمېر مخکښو ژورنالیستانو په نړۍ کې د رسنیو د ونډې په اړه په ملګرو ملتونو کې د یوې جوړېدونکې غونډې د ځنډېدو له کبله انتقاد کړی دی. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د پاکستان، روسیې او ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې پر رسنیو د محدودیتونو په اړه یو ویډیویي راپور وښودل شي. د غونډې تنظیمونکو ویلي چې په دې راپور کې د توازن اصل نه و مراد شوی، خو انتقاد کوونکي وایي ژورنالیستان په نړۍ کې د سانسور پر ضد مبارزه کوي، په داسې حال کې چې پر دوی په ملګرو ملتو کې سانسور ولګېد. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د مې په دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ، هغه مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت خبرې کولې، په ملګرو ملتونو کې د رسنیو پر ازادۍ د بحث غونډه ناڅاپه وځنډول شوه. ښاغلی ګوتریش په یو ویډیویي پیغام کې وویل خلکو ته د رسنیو خدمات دومره لوړ ارزښت لري چې بیا نشي ورته ټاکل کېدی. د رسنیو د ازادۍ او جعلي خبرونو په اړه ځانګړی بحث د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې په نوښت جوړېده او یو شمېر مخکښو ژورنالیستانو او د رسنیو کارپوهانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی مرستیال مشر رابرت ماهونی د غونډې له ځنډېدو مخکې د دې مناسبت له تنظیمونکو څخه مننه وکړه، خو ویل دا غونډه ځکه وځنډول شوه چې یو ګډونوال یې غوښتل د هغه هیواد نوم واخلي چې ژورنالیستان بندیانوي. ښاغلی ماهونی وویل موږ غوښتل په ملګرو ملتونو کې د سانسور د مخنیوي په اړه بحث وکړو، خو جالبه ده چې خپله له سانسور سره مخامخ شو. د سی پی جی مرستیال مشر پر ټولو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو د سیاسي کولو په وړاندې ودرېږي چې دنده یې د رسنیو له ازادۍ څخه دفاع ده. د دې غونډې د تنظیم د چارو مشر الن میلر په یو بیان کې ویلي دا غونډه وروسته له هغه وځنډېدله چې د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد ټولنې له یو راپور څخه د هغو موادو د ایستو غوښتنه وکړه چې د پاکستان، روسیې، ترکیې، مکسیکو او مصر په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه بحث کوي. په پام کې و چې دا ویډیویي راپور په همدې غونډه کې وښودل شي. خغلی میلر ویلی چې ما د سانسور ته اجازه نه شوی ورکولای. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې مشر ژورنالیست فرناز فصیحی چې د غونډې ته بلل شوی و ویلي زه په ډیرو هیوادونو کې د کار تجربه لرم، خو د دې خبرې اورېدو سخت تکان راکړ چې دا بحث په ملګرو ملتونو کې وځنډېده. میرمن فصیحی وایي چې په نورو هیوادونو کې د دې کار تمه کېدای شي، خو دا کار په ملګرو ملتونو کې باید نوی شوی. د دې انتقادونو په جواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي ملګري ملتونه بې له شکه په دې باور لري چې پر رسنیو سانسور باید نه وي، او دا خبره سمه ده چې هیڅوک باید د خپلو نظریو په اړه د خبرو په خاطر سانسور نشي. د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې ویان دی نهال سعد ویلي دوی ته دا ویډیویي راپور د دوشنبه په ورځ وسپارل شو او دوی ولیدل چې توازن نه دی پکې مراد شوی. میرمن سعد په یو خبر پانه کې چې تیره شپه خبره شو ویلي د دوی ټولنې غوښتنه کړې ده چې یادې په ټولو هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه هر اړخیز راپور چمتو شي، او یادې د یادو هیوادونو نمونه هم له دې ویډیویي راپور څخه وایستل شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په روانه خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو البته یو یادونه کوم، لطفا تکرار اسمس مراستوي. ستاسو تکرار اسمس د نورو اوریدونکو د سمسونو مخه نیسي. په تیر خبرونه کې چې کله ما یو شمېر سمسونه لوستل، د یو اوریدونکو سمسونه به ونه لوستل، ځکه چې تکرار سمس یو شی بیا لیکلی وو. که څه هم په خپل سمس کې له ما دا غوښتنه کړې وه چې د ده اسمس ولولم، خو باید د چا حق ونه خوړل شي. یو اسمس که یو ځل څوک راواستوي او فکر یې وکړو چې دا اسمس نه دی رارسېدلی، کولی شي چې دویم ځل یې راواستوي. لیکن که چېرته څوک لس اسمس سر په سر راستوي، د نورو اسمسونو د راستولو مخه نیسي، نو بیا مجبور یو چې د هغوی اسمس له نورو اورېدونکو سره شریک نه کړو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه هم لرو، خو اوس به د ونو په اړه یو په زړه پورې مطلب له عصمت څاروانه واورو چې آیا ونې حرکت کوي او کنه.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټې شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول دری بودی یا تھری ڈی تحقیقی طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټیږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پم کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي وو چې ونې د شپې په مخه خوځي شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله لس سانتي متره ټیټیږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټیږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق کې برخه اخیستې و وایي د ونې څانګه یوه سانتي په دوو ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وایي چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغې کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
ستاسو له پیغامونو
زه یو کوچای له لوګر نه پای سره د کارخمان دی محترمه موږ کوچیان ډېر غریب خلک یو. نن تر اوسه داسې ټاټوبی معلوم ده نه دې موږ ژوند ته څوک داسې لویه توجه کوي. بیا چې کله له جلال آباد ته ځو یا لوګر ته راځو په دې لارې کې پورې چرخي په سیمه کې دا ترخي لاستاب دي ولاړ دي په دا پټوکو باندې هغه د زردات خېلي کې قرآن یې بل ورکړی ده. دا خو مخ یې ملا و دا څه بلا سو اوس نو موږ لوړو چارواکو نه هیله کوو چې موږ غریب خلک یو. یو غوام په بټر کې یم دی اگر په اخلي کمنې ما اگر په اخلي باید دې نه لموږ نه سر په نظر شي موږ غریب خلک یو. مسؤلیت به لوړو چارواکو په غاړه وي. والسلام.
زه بشیر احمد کندهار ولایت ونې یو سیدونکی دغه پیغام درمه چې زموږ د ونې نه دغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
زمې وروي ته حلقه ده هلمن ولات نن دالي ول سوالي تاسو پته ما کیم هلمن هم زما یو پیغام دی. حکومت تاسو نصر راغلی چې رسې ویلي وستلان نو مزل پر بل لا ګرځي ځکه چې موږ وې تقریبا مو په هي هم راځي ولې می د سکرین له تاسو کړی نو دوی ته مو دا غوښتنه لرو فکر کوم مست طالبانو مختار کړل دی کبه په د سکرین تاسو دغه کړل بیا ما هغه ته کوي نو دوی صحیح له کوم چې مو ونه تکي مو جو اوري غادي راډيو څنګه ظاهر د چمو پیغام اتمن نشر کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر راسب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په ازادي رادیو ته ستاسو راستولو سم سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند ولایت لسنګین ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د پاکستان د شی اقدام دی چې د افغان ډیپلوماټ قاتل افغانستان ته سپاري. د همدې موضوع په ارتباط بشیر حبیبزی د لوګر لازرې ولسوالي لیکلي دي پاکستان د سړي رښمنې کړې دي باید پرې غلط نشو. اسلام امجد د لوګر لازرې ولسوالي لیکي هر څوک چې خبريال شهیدوي د هیواد او ولس دښمنان دي. نور الله بارکزی له فراه ولایت څخه پر استولې سمس کې د ژورنالیستانو په ارتباط لیکلي دي پر خبريالانو حمله پر ټول مؤمن بشر حمله ده. شغل بارکزی وړاندې لیکي موږ لتا سو سره یو. عبدالرحمن هم پر استولې سمس کې لیکلي دي چې پر خبريالانو حمله د افغانستان په ملت باندې حمله ده. یو بل اوریدونکی چې ګڼې سمسونه راستولې دي ما خوشمنه کړې و چې سمس په انل ولم خو د دې لپاره چې د نورو خبر اوریدونکو د سمسونو مخه نیسي، بیا هم له تاسو څخه هیله کوو چې تکرار سمس ازادي راډیو ته مرالې شي، ځکه چې د نورو اوریدونکو د سمسونو مخه نیسي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د جګړې شکیل لوري باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، د ده په وینا خبریال د ولس ژغ انعکاسوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط مطالب لرو. د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خپرو، خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په شمال کې 209 شاهین قلوردوی د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ته کمانډو او د ملي اردو سرتیر رسیدلی دی، او ډیر شر به د کوستان ولسوالي چې تیر شپه طالبانو نیولې بیرته ونیسي. د ننګرهار ولایت مقامات وی تیر شپه د جلال آباد تورخم پر لوی لاره د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال او د افغانستان بانک دوه کارکونکي وشل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دوه اړخیزو پوځي مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISPR په دې اړه په یو خبرکړې بیان کې ویلي چې د افغان پوځ پلاوی چې مشري جنرال امام کوله، د پنځشنبه پر ورځ په کوټه کې د پاکستان د پوځ له ځایي مشر جنرال عاصم سلیم باجوه سره په یو لړ مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون یوې ځانوژونکي حملې د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکونکي وشلې دي. د رسنیو راپورونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي نړیوال پلاتون کې په یو بے سابقه اقدام کې د سوری په دوماخر کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو څېړنه وکړي. او په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو خارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسنی ناوالنی یو شمیر پلویان نیولې دي. ناوالنی سبا ته په ټوله روسیه کې د ولسمشر پوتین پر ضد د اعتراضونو غوښتنه کړې ده.
په کندوز کې د زغرو او کنزلو د غوړیو تولیدات زیات شوي دي. مخکې تر دې چې کندوز ته مخه کړو، غزنی ته به ورشو. په غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14 ورځې په مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړلی دی. دوی دا غوښتنې لري چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویشي، پر تذکرو د سټیکر نه لګی شي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دې د ټولو قومونو ونډه مساوي شي، او په نام نه ولسوالیو کې دې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن 14 ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسیږي، له تیرو 12 ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلط خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویسي، پر دسکرو د سټریکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
موږ څه نه راو غوښتنې لرو؟ موږ وایو انتخاباتي حوزه ویسي. د انتخاباتو کارمندان د دې مو غوښتنې دي. د انتخاباتو کارمندان دي د عدالت لمخې توظیف شي. د مرکز نه یو با صلاحیته هیئت غوښتن کوي چې غزنی تراسي، او په عین حال کې د انتخاباتو کمیسیون نه غوښتن کوي چې دغه خاص نماینده دلته باید پکې او دلته راسي.
اما حکومت به خواسته های بر حق ما که ما خواستگار حوزه ای شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
پدی احترام سلام ده خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دي، واضح دي. په غزنی ولایت کې موږ یوولس استادې په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزهی کېږي او په یوولس حمزهی کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کولې تر واسپورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. ها خوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولا دولتي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورته خبره دي کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزوي سي او پر د سکرو د سټریکرونو نه لګیږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت حیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر د سکرو د سټریکرونو نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر واس پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر اعتماد میگیره به صلاحیت‌های حکومت که اونا تصویب کنن به هر
دغه اعتراض کوونکي زیاتوي چې په تیرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک یې حق وخوري.
په کندوز کې د زغرو او کنزلو د غوړیو کاروبار پراخ شوی دی. اوس مهال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لسکونه وړې کارخانې فعالیت کوي. د دغو کارخانو څښتنان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې سوداګري او تولید پرمختګ کړی دی. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
زغره او کنزل هغه دوه نبات دي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کندوز کې کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړې تولیدیږي. په دغه ولایت کې د دغو غوړو د تولید د کارخانو څښتنان وایي چې د تیرو کلونو په توپیر اوس مهال د دوی تولید او سوداګرۍ پرمختګ کړی دی. په کندوز کې د غوړو د تولید د کارخانې یو تن پانګوال نقیب الله له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د ورځې و بېلره د زغرو غوړي تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
مو مخایم یک چیز خوب و ضمانتي خوب توضیح کنیم کې مردم هم خیر ببینه از چیز.
موږ کوښښ کوو چې ښه او خالص غوړي بازار ته وړاندې کړو. د زغور او د کنزلو غوړي هیڅ ډول ضرر نه لري، ځکه روغ او ناروغ انسان ته ضرر نه رسوي. زموږ کاروبار ښه دی، خو موږ له دولت څخه غواړو چې موږ ته یو صنعتي ښارګوټی جوړ کړي او هلته موږ ته اسانتیاوې رامنځته کړي. له کبله به یې هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم به دولت ښه عواید ترلاسه کړي. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي وایي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای د داخلي غوړیو مینهوال زیات شوي دي، ځکه د زغور او د کنزلو غوړي د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
پایده زمین که صاحب ما همه کسان ممیر آقا نباتی میخوریم مریضی.
موږ پخوا له نباتي غوړیو څخه استفاده کول او تل به زموږ د کورونیو غوړو له سردردۍ او نورو ناروغیو څخه شکایت کوو، خو دوه کاله کېږي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای د زغرو او د کنزلو غوړیو څخه ګټه اخلو، نو له کبله یې تکلیفونه او ناروغۍ هم ورسره کمې شوي دي. په کندوز کې د غوړیو د تولید د کارخانو په زیاتېدو سره یو شمېر مسلکي کسانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. حمدالله یو تن له هغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال د نوموړي ولایت په امام صاحب بندر کې د غوړیو په یوې کارخانې کې د استاد په توګه کار کوي.
پنځه کاله مکی چې د ماشین کې کار کوم د ماشخانو کې، او زه خپل استاد ما غوړ په خوما د زغرو غوړ په خوما او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر خدي خروان دي، هر سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نه وړي، ټولانه خوشاله دي. او دغه نن هم دار شل بیلر غوړ لاړل.
کندوزیان له دولت څخه غوړي چې په دغه ولایت کې سوداګر او پانګوالو ته د کار کولو خوندي چاپیریال برابر کړي. څو ملي پانګوال په ډاډه زړه په کندوز کې پانګونه وکړي او د خلکو د اړتیا وړ توکي په هیواد کې دننه تولید شي، او برسیره پر دې ګڼ شمېر بیکاره ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان وایي چې د دغو وړو کارخانو په جوړېدو سره دوی ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نورالله چې اوس مهال د غوړیو په یوې کارخانې کې کار کوي هغه په دې اړه وایي:
موږ کار میکنیم، هفته نیم هزار معاش داریم، تقریبا دو سال میشه کار میکنیم.
له دوه کالو راهیسې زه په دغې کارخانې کې کار کوم او د میاشتې راته و نیم زره افغانۍ راکوي، او زه د خپل کار څخه راضي یم، ځکه د کورنۍ اقتصادي ستونزې مې ورسره هوارې شوې دي. په کندوز کې د کنزل او د زغرو د غوړو د تولید خصوصي کارخانې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په دغه ولایت کې د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید یوه ستره کارخانه درلوده او د چګوتو غوړي تولیدول، چې هم د کندوز خلکو ورڅخه ګټه اخیسته او هم د هیواد نورو ولایتونو ته صادرېدل. خو د کورنۍ جګړې له کبله د سپینزر فابریکه جاړه شوې ده، او اوس مهال د دغه فابریکې ټولې څنګه غیر فعال دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د ښوونځیو په اړه یو راپور. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثر ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دغه بانک په وینا، افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې زیاتې کیږي. نړیوال بانک غواړي چې په افغانستان او ترکیه کې د زلزلو په وړاندې د ښوونځیو د مقاومت له ډیرېدو سره مرسته وکړي. تفصیل له اسمت څاروان.
افغانستان او ترکیه د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زلزلې پکې ډېرې کیږي او ښوونځي د زلزلې په وړاندې مقاوم کېدو ته اړتیا لري. تیر کال په افغانستان کې 1.6 زلزلې شوې چې د اکثرو د ثقل مرکزونه تر مځکې ډېر لاندې وو او زیان یې پېښ نه کړ. په افغانستان کې تر ټولو وروستۍ زیاته ویجاړوونکې زلزله په 2015 میلادي کال کې و چې 400 تنه پکې ووژل شول او 2500 نور ژوبل شول. د نړیوال بانک د ناورینونو د مخنیوي متخصص جولیان پالما وایي په افغانستان کې بل ستره زلزله هر وخت ممکنه ده او تر ټولو بشای هغه وخت د لوی غمیزي سبب شي چې د ښوونځي وخت وي او په میلیونونو زده کوونکي په ټولګیو کې وي. د زیاته کړه د ته په پام چې افغانستان د طبیعي ناورینونو په وړاندې له خطر سره مخامخ دی، ضروری ده چې په دغه هیواد کې خوندې ښوونځي جوړ شي څو د ملکیانو ژوند وژغورل شي. د زلزله پېژندنې د چارو افغان متخصص انجینیر ستانه میر زهیر په دې اړه چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي وایي.
ځینې سیمې چې دي هغه زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي زیاتره، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي، نو دلته زلزلې زیات کیږي.
په ترکیه کې تر ټولو وروستۍ وژونکې زلزله په 1999 میلادي کال کې وشوه چې په لړ کې تر 3000 زیات کسان ووژل شول او 200 ښوونځي ویجاړ شول. د دغه هیواد د پوهنې وزارت په درو کلونو کې د سوری پناهغښتونکو ماشومانو لپاره 1500 زلزله ضد یا د زلزلې په وړاندې مقاومت لرونکي ښوونځي جوړوي. ښاغلی پالماوی نړیوال بانک له دواړو هیوادونو سره د زلزله ضد ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کوي. د د په وینا د افغانستان د 14400 ښوونځیو لوی اکثریت یو منزله ودانۍ لري، خو له دې سره سره د زلزلې په وړاندې لږ مقاومت لري. د نړیوال بانک متخصص همدار ازوای چې د افغانستان په سلو کې نیوی شونځي د غیر ماهر او بې تجربه کسانو له لوري جوړ شوې دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په لومړي سر کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو بریتونو د ټولو قربانیانو فامیلونو په تیر بیا د رسنیو کورنۍ ته د نهو خبريالانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وایم. په هغه چودونو کې چې د دوشنبه په سهار د کابل په ششترک سیمه کې وسوې، 9 کسان وژل شو چې 9 تنه یې خبريالان او د رسنیو کارکونکي ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو تازه راغلي همکار هم شامل و. د ټولو روح ته شادوي. د دیونه خبرونه می تاسو هغه پیغامونو ته ځنګړې کړي چې د دغو قربانیانو د کورنۍ سره مو خپل خواخوږي شو د لیو خپل نظرونه مو ازادي رادیو ته راستولې دي. البته د یو ځنګړې خبرونه دا ټوله تاسو د نظرونو او پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې له تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم. د کوم څه چې کابل کې خبريالا مې باندې سوي دا د ډېر سخت ټکو کې غندو او راتلونکي پاتې د راستي خو مخه ونیول سي او په ټول ډول مو مخالفین غواړم چې پاتې خبري اعلان وکړي چې خلکو باندې بریدونه ونه کړي.
ام بلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو او د افغانانو تر غوږو رسوي، د عراقینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو وختو او محلونو کې وختونه کې د خلکو غږونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غږونه د خلکو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی وینې چې خدای تعالی اخیرا نوی وینې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان وینې تو نشي او د انسان په لاس د انسان وینې تو نشي. واقعا ژړا هم راځي او ځای د ژړا هم دی چې د یو مظلوم اشخاص وژل کېږي ناحقه چې هغه خپل د یو ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه دولس کاله درس وایي یا څوارلس کاله درس وایي یا شپاړس کاله درس وایي یا شل کاله درس وایي راځي په یو رشته کې کامیابه کېږي، بیا په دېسې مظلومه رشته کې او هغه په دغه رقم باندې وژل کېږي. دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بازبندګانو ته اجر عظیم او صبر جمیل غواړم.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیب چې تدی الله پاک جنت فردوس ورنصیب کړي، دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، الله دې جنت
وي. زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل یم، زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل وم، خبریال وم اتلم اتلم او اتلم. ده هم محمود همدرد له روزګان ولایت څخه ځینې کرښې راغلي. تاسو د دوه همکارانو چې په نننۍ برید کې په کابل کې وژل شوي د هغو کورنیو او تاسو ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم. باید وکړي چې نور په افغانستان کې سوکالي راشي او افغانستان یو د امن په کور بدل شي. دا شپې چې هېڅکله دښمنان نشي کولای چې افغانان سره جدا شي او نه به جدا شي.
السلام علیکم، دازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا غته چې کوم وسوله د کابل د غجرانستان او د خبریالان ته وزیر دی، نو د دې په اړه تاسو د هیڅ څه د هیڅ مقصد څنګه د پرورس کولای شي؟ دا خو معلومه خبره ده ورور، دا پنان افغان چې دا به وزن ورور په دې دا فرق نه کوي چې دا خبریال ده او دا ورور دا بیا څوک او دا څوک. دا سلام په احترام
خان غوانیم د ګلګی ولایت څخه. کورونه نن په ښه چې کومره نن زه شوی دا پرې وا هم جنا په ښه دا چې دې ریبل نه دا زه دی ولا څو سره اشرف غنی ته پدې نه ځان چې دا ټول پوری ټوټه خو د خپل نه د خپل پاته ونه لګی دا کتو کو ګونه دې په ښه کړی تو زه نه پوره چې یا مخالفت وایا دا دې نه وستونو یا مخالکونه دی ویندو لا خدای دا غدره اونکه دا ته کو په وخت پرې دا مو دمو کتا زنه زور نه پرسی یا مخالکو ته وایم مړ کی کو خوا چې هغه الای دې تا غي پروتجو چې په دښمن مرشد ارمون منې دي کنه چې په دښمن مرشد.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم څه چې په کابل کې څه ویل وکین چې ډیر خوشاله یم. زما له ولسمشر را غوښتنه چې دا په جدي توګه دا وتی وي دا به دار کوم چې لکه کوم څه مثال پر رسنیو کې دایښ لکوم او دایښ لکوم څه دایښ په کابل کې مسجدونه لري، په کابل کې پراخ نفوس لري، باید چې کوم کورونه کوم علاقه چې تلاش کیږي هغه باید لومړی زه تمام معاشره وروسته بیا هغه کور په کور تلاش کړي. خام چا کوري هغه کده ولسی جرګې د غړي کوري هغه کده پارلمان دی یو اول باید چې هغه ټول تلاش شي کابل ګام به تاسو کوم څه دا تلاش نه شي او دا کورونه او دا فایده نه شي. یعنی فایده نه شي ګډه رقم د کابل غمیز دی او کابل بریدونه فایده نه رسي. والسلام
زه وطن ملیم دایښ هر عملت په افغانستان کې کې یو مو غاندو او نن کومه حمله په کابل کې شوې ده په ډېر سخت ټکو سره یې غاندو. سلام
علیکم. السلام علیکم رحمت الله وردګم د کابل ولایت نه تاسو پلین کې مرورا دا نن کې کومه پیښه شوې او دا کوم جرنالستان د ازادۍ راډیو د نورو رسنو په حق رسیدلی او شهیدان شوي دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته د جبر سمیل د صبر غواړم او د ان شاء الله شهیدان دي. زه به دونه ویم چې د افغانستان کرسنې د هر سره دی چې هغه حقیقت وي هغه د ګواخ دی هغه ته ماته وګوره هر سړی نه هغه دا ویو چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره او نن ته ډېر خپه و او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي او دا د افغانستان دښمنان دي دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو په احترام سلام علیکم.
سلام علیکم، نن چې کومه چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې شوې په دې ځای ډېر زیات خواشینه یم. په کول دي کې شهیدان شوي ټول خلک ډېر خلک دي چې شهیدان کړو ماشومان او غټ خبریالان ډیر کې شهیدان کړ او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې ډیر زیات پاشینه شول دی زخمی او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړی په افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. دا بې شرف انسان کړی چې هر څوک کی که دومره غیرت کی دومره جرأت کی مخامخ دراسي افغانانو سره دی وجنګیږي، بے غیرت دی منامر په هیڅ نه راځي. دیوار ځان مړ کی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی او په دې کې نور خو خدای دا نور شیطان کوي او دای مرداري. دا چې هر چا کړی دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي، ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ته ټولو کورنۍ ته ټولو خپلو خپلوانو ته
السلام علیکم. زنقیبلا ننگرار د ننگرار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولس سے بچ دے او نه آزاد رسنی مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسی او نړیوالو ته هم رسی او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشری حقوقو
خبرالان نه دولت او نه طالبان ته کار کوي، یوازې د خلکو آوازونه تر لوټول چارواک رسوي. نو د وسوالو طالبان سره غواړم چې نو هغه وحشیانه بریدونه ترسره نه دي چې خبرالان پکې ووژل شي.
السلام علیکم. ازادي د رادیو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. بادغست ورایت یم ورماشته ورسره اوسېدونکی یم. کما چې دا ازادي ورادو کاکو کوبانی سره د افغانستان میراث افغانستان به چانته د منولو وړ نه ده چې په کراکه وګندو او د افغانستان بار سره کې چې دا شان افغانانو ته د لازم نه چې غاش ماته وکړم نه ماته وکړي جو او واکه صاحب دا غز ما پیغام مشران ته ورسوي په مخه مو شو.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکون کو ټول او دین کې ته د دې چې د وګړو د توای مو باندې حکومت نے دوست مارے مخلف پیخنا دا ام مستعبرونی شو دې لپاره څنګه امنیتي نشي زه تاسو محمد شهید له جلالاباد څخه.
السلام علیکم. موږ د ازادي رادیو کارکونکو ته زغه خوښ لرو چې د خلمن او د افغانستان اول د افغانستان په اړه موږ دغه د ژورنالستان او د ولس او د دولت تر مابین چې دې دا نه به منلی نه بل څوک نه بل څوک هیڅ څوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای د خبري اعلان او د نورو د مخنیوي د فارق دی. صرف صرف یو علماء چې دې د منبر څخه چې आवाज پورته نه کی بل هیڅ څوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای کته دې زوري ورته راوړي هر څه چې وکي بس صرف مسبقه کبیر شي کولای چې د افغانستان علما په خپل کې سره راپورته چې دا ورور وجنه او دا ځانمر کې د یو مخنیوي کولای چې نه به منډي کولای چې نه نور کولای چې نه داخل کولای چې نه طالب کولای چې نه دایش کولای چې چې کې مس کولای راسلام.
سلامونه نیکې احترامات پښتنه مینا د ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي. سید ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو کې شتاله تنګیوال يم چې د ورده ګویلات سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینې درته غږیز پیغام پرېږدم. زه د عبادت الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکونکو ته او کورنۍ ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته فردوس جنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا د دې ټکي ټولو قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. د داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبه موږ ځوانان ډکوو. د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړی. موږ با تعلیم ځوانان در سره ولاړ یو. د داسې پیښو نه به نه ډارېږئ که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غږ به پورته کوو.
السلام علیکم زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم بالا سلام آزادی راډیو کوم ورونه اوچ کم شیدان سو لا پاتې دې شهادت قبول کی او موږ ډیر په خوب دی بس دوی ټکو لا پاتې دې ته جنت فردوس ورکی دا آزادی کارکونکو خارکش خلاص او مختق کړی دی ان شاء الله موږ د دین لا تړي په وخت کې موږ سره ورارډیو انا راز او خوږ دی موږ سره د دې مشرتابه ته موږ ته سلیت وایو وصلی الله تعالی ته جنت فردوس ورکړي د دې کور می ته موږ خبر غواړو ان شاء الله د صلاح پاکي آزادی راځو ټول کارکون کې وساتي وسلام مل سبا مخم شو
سلام نونه کې له وړاندې کوم د آزادی راډیو ټول کارکون کو ته واقعا د زړه له درد تاسو ټول همکارانو ته د شهیدانو لپاره د زړه نه اجر غواړم او شهیدانو ته او د هغوی کورنۍ ته الله تعالی جنتونه ورکړي او ستاسو سره مو همیشه یو ستاسو د خبرونو او ستاسو د کارونو مو سپورټ کوو پورا او الله دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او ستاسو د لا بریا ته ورسیږي.
السلام علیکم زه د فراه ولایت بکوا او تاسو خاص په تماس کې آزادی راډیو کارکونکو کالج ته سلام او وړاندې آزادی راډیو د خبري اډه شي په خبر کې دی څنګه نو اټکان چې د خدای جلسه شفا او آزادی راډیو د افغانستان فهم ته ډیر خدمت کړی دی د غوښه شمیره مو سره چې ستاسو د آزادی او د ورکو وزن خبرونه ډیر د قدر وړ دی د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی آزادی راډیو څخه یې دا کو چې خپل خبرونه کوي چې په سارا کې په ټلیفونان کې واخه دي سي ودیر خلک له تاسو ورته پیدا کی خلک د ډیر اړین کې دي ډیر بچی او سلام په احترام آزادی راډیو
وعلیکم السلام ګرانه دوست تاسو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې د آزادی راډیو او د نورو ټولو هغو خبريالانو په اړه د خوخوږي او ډډګرنې پیغامونه راستولې و چې د دوشنبه په سهار په کابل کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې وشل سول تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساتون کے دے دے خاورے دے ساتون کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتفان دے تگتن کے دے دے خاورے دے ساتون کے دے دے خاورے ندے خوب ندے آرام دے وطن باندے دے پام دے